السلام علیکم ستړي مشي په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې د 15 نه تر شپږو بجو د مشال ریډیو د نن ورځې نه حساسات خبرونه په دې اخیری غړی کې د خپل کوربا منورشا نیکی پیرزونه قبول کړي په دې غړی کې درته د خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو شمېر رپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار شاهین بنیرې درته وایي
درمه شهرون بیره دی وخت مهم خبرونه په داسې حال کې چې اپوزیشن د حکومت ضد بے باورۍ تحریک وړاندې کړی وزیر اعظم عمران خان په کراچۍ کې د متحده قومي موومنت د مشرانو سره لیدلی دی پښتون ژغورنې غورځنګ په کراچۍ کې خپل احتجاجي پرلت د یوې میاشتې لپاره ځنډولې دی او ماسکو وایي چې نن په دویمه ورځ به هم هغه خلکو ته بشري دې لیدونه چمتو کړي چې د یوکراین د پلازمینې او نورو څلورو ښارونو څخه په تیښته راوتلي دي د خبرونو تفصیل په داسې حال کې چې اپوزیشن د حکومت ضد د بے باورۍ تحریک وړاندې کوي وزیر اعظم عمران خان نن په کراچۍ کې د متحده قومي موومنت په مرکز کې د دغه ګوند مشرانو سره ملاقاتونه کړي دي نوموړي بعد خپل ګوند د غړیو په ګډون د نورو ګوندونو سره هم ویني د پاکستان حکومت مخالفو ګوندونو پرون د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې د وزیر اعظم عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک جمع کړی دی د تحریک تر جمع کولو وروسته د پاکستان جمهوري غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف او د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری په اسلام آباد کې یو شریک خبری کانفرنس ته په وینا کې دا وکړه چې حکومت مخالفه ګوندونه په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک په حق کې تر نیمایي زیاتې رایې ترلاسه کولی شي بل پلو حکومت دریز لري چې د پارلمان تر نیمایي زیات غړي لاغي سره ولاړ دي د عدم اعتماد تحریک ترجمه کېدو وروسته د قومي اسمبلی سپیکر باید د دریو او څوارلسو ورځو په مینځ کې د اسمبلی غونډه راوبلي پښتون ژغورنې غورځنګ په کراچۍ کې خپل احتجاجي پرلت د یوې میاشتې لپاره ځنډولې دی د غورځنګ مشر منظور احمد پښتین بیګا پرلتوالو ته په وینا کې اعلان وکړ چې د سند حکومت او پی ټی ایم ترمنځ لوازنامه لاسلیک شوې چې له مخې سند حکومت ته د علي وزیر د خوشي کولو او د غورځنګ د نورو غوښتنو پوره کولو لپاره یوه میاشت وخت ورکړل شوی دی نوموړي زیاته کړه چې د مارچ د 15 نیټې راهیسې به د پی ټی ایم د نورو نیول شوو غړیو د خوشي کولو لپاره بنو کې یو لارجون کوي
15 مارچ ته به په بنو کې یو ډېر لوی او ستر لاریون پوره ورځ د حنیف پښتون د رهایۍ لپاره کیږي په 18 مارچ به ټوله کوټه راوځي او د اولس افدال لپاره به پوره ورځ لاریون کیږي
پښتون ژغورنې غورځنګ د فروری له 13 نیټې راهیسې د سنې اسمبلۍ مخې ته د علي وزیر او د غورځنګ د نورو زنداني غړیو د خوشي کېدو لپاره احتجاجي پرلت وهلې وو د بلوچستان په سیوی کې پرون په یو ځانمرګي برید کې اووه امنیتي سرتیري وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي د سیوی د پولیسو ضلعي مشر دوستین دشتي مشال لیډو ته وویل چې برید د حکومتي مېلمستون سره نږدې شاوخوا نیم ساعت تر هغې وروسته وشو کله چې د پاکستان ولسمشر عارف الوی هلته د سیوی د کلنۍ میلې په اختتامي دستور کې ګډون کاوه د نوموړي په وینا د 14 په وخت ګڼ سرحدي عسکر او پولیس ولاړ ول او دوی پرېنه خودل چې ځانمرګي بریدګر پر مخ ولاړ شي په جوبلو کې دولس پولیس هم شامل دي اسلامي دولت یا داعش وسلوارې ډلې د دې برید ذمواري منلې ده ماسکو وایي چې نن په دویمه ورځ به هم هغه خلکو ته بشري دهلیزونه چمتو کړي چې د یوکراین د پلازمینې او نورو څلورو ښارونو څخه په تیښته راوتلي دي دا په داسې حال کې ده چې روسي ځواکونو د یوکراین په آبادو سیمو بمبارۍ ته دوام ورکړی دی او د مهاجرینو شمېره له 2 میلیون اوړېدلې ده پرون په زرګونو کسانو د بشري دهلیزونو له لارې له خپلو سیمو څخه د وتلو هڅه وکړه خو روسي بمبارۍ د وتلو ځینې لارې وتړلې او یوه برخه خلک په دغه هڅه کې بریالي نه شو د یو بل راپور تر مخه د امریکا مرستیاله ولسمشره کملا هیرس نن د ناټو دوو اروپایي هیوادونو پولینډ او رومانیا ته خپل سفر پیل کړي د سفر موخه په یوکراین د روسیې د یرغل او په سیمه یې د اغیز په اړه خبرې کول دي بلخوا د روسیې د بارنو چارو وزیر سرګی لاوروف سبا ترکیې ته ځي چېرته چې به د خپل یوکراینی سیال دیمیتری کولیبا سره ملاقات کوي دا د دې وخت خبرونه
دا وو شاهین بنیره چې تاسو ته د دې سات خبرونه وړاندې کړل په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واورئ کراچۍ ته د وزیر اعظم عمران خان د سفر په اړه تازه حال درکو. د پېښور پولیسو د عوامي نېشنل ګوند د اطلاعاتو سیکرټري ته ویلي د ترهګرۍ د خطر له وجې د خپل سیاسي هلې ځلې محدودې کړي. له حکومت سره د لوزنامې وروسته پښتون ژغورنې غورزنګ د کراچۍ احتجاجي پرلت ځنډولې. د غورزنګ مشر منظور پښتین وایي زیاتره غوښتنې منل شوې دي.
روان ورتبا زر تر زرا گرفتاری دیکھی گی پاگو بن ہم دوی سائن رکھتا ہے.
د خیبر ضلع مشرانو او سیاسی فعالانو د حکومت د هغه ممکنه فیصله مخالفت کړی دی چې پکې په زمشو ضلعو کې ډیپټی کمشنرانو ته اضافي اختیارات ورکړل شوی دي.
خلک ذهنی مینټلی دې ته تیاروي چې دوی بیا واپس آواز اوچت کړي چې یاره مونږ ته زوړ نظام پکار دی او مونږ د دې لپاره ډېر جدوجہد کړی دی او مونږ د دې خبرو بالکل خلاف یو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د روس د تیلو په درآمداتو بندیز ولګاوه. دا او یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي چې په کې درته د نن ورځې نه حساسه خبرونو اخیری غړی وړاندې کوو. په دې کې اولنۍ موضوع لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل د پاکستان وزیر اعظم عمران خان کراچۍ ته په داسې حال کې سفر کړی دی چې هلته په اسلام آباد کې اپوزیشن ګوندونو د نوموړي خلاف د عدم اعتماد تحریک جمع کړی دی. دا وخت په کراچۍ کې زمونږ خبریال نیاز علي خان زمونږ سره ټلیفون پلی کړی. نیاز خان سلامونه. دغه د وزیر اعظم عمران خان د سفر د او دغل تکي د ملاقاتونو په اړه تفصيلات راسه شریک کړي.
منور شاه صاحب ډیر مننه. وزیر اعظم عمران خان نن کراچۍ ته په داسې حال کې سفر کړی چې پرون د اپوزیشن ګوندونو او بیا خاص کر پاکستان مسلم لیگ نوند پاکستان پیپلز پارټي او جمعیت علما اسلام مولانا فضل الرحمن چې د هغوی خلاف قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد کم تحریک جمع کړی او بیا هغوی هلته پریس کانفرنس هم کړی. عمران خان په کراچۍ کې د خپل چې کوم اتحادیان دي چې د هغوی په حکومت کې شامل دي د هغوی سره مرستې کوي. ایم کیو ایم سره چې کوم دی د هغوی مرکز ته داړون بیز دې چې کله وزیر اعظم جوړ شوی د نو هغه مرکز ته لاړو د هغه سره یالته لیدل وکړه. متحده قومومنت یا ایم کی ایم چې کوم دی په قومي اسمبلی کې و سیټونه لري او د هغه سره هم په دې خبرې شوې چې هغه ته د عدم اعتماد په دې د حکومت سره مرستې وکړي. خو تر اوسه د متحده قومومنت چې کوم غړي دي په کراچۍ کې مشران دي هغه وایي چې وزیر اعظم نه د هغه نه مرسته غوښتي او نه په دې اړه څه خبرې شوې. خو بیا متحده قومومنت چې کوم وخت یې غړي دي هغه به سبا د پخواني ولسمشر آصف علی زرداری سره په اسلام آباد کې هم لیدل کوي. وزیر اعظم عمران خان د هغه وروسته په کراچۍ په گورنر هاوس کې چې حساس پروګرام کوم غونډه واغې ته په خپل وینا کې یو ځل بیا د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو چې کوم مشران دي په غوي سختي نیوکه وکړه. وی ویل چې موږ په ملک کې اصلاحات لاورو لیکن دا ګوندونه چې په خوا په حکومتونو کې شامل یو دوی وسته خپل غلا د پټولو لپاره را سره یو شو دي. او بیا د پیپلز ګوند یا نورو جماعتونو چې کوم غړي دي د نون لیکاغو هم د عمران خان په دغه وینا یا په دغه تقریر سختي نیوکه کړې دي. په عمل کې عمران خان د دې عدم اعتماد د تحریک جمع کولو وروسته خپل حالې ځلې چې کوم دې سی وکړي دي. عمران خان وایي چې زبا په دور زیستو د اتوار پرس چې کوم دې د خیبر پښتونخوا دی او بیا د پنجاب د نورو سیمو چې کوم دې هم دوري کوي او التبه خلکو ته ویناګانی کوي.
ډیر مننه نیاز خان. دا و په کراچۍ کې زمونږ خبريال چې مونږ ته دغه خار ته د وزیر اعظم عمران خان د سفر په اړه تازه صورتحال راک. وزیر اعظم عمران خان په داسې حال کې کراچۍ ته سفر کړی دی چې د نوموړي خلاف د پاکستان حکومت مخالفو ګوندونو د عدم اعتماد تحریک جمع کړی دی. په وزیر اعظم د بې باورۍ تحریک په لړ کې د قومي اسمبلی د غونډې وربللو غوښتنلیک جمع کولو وروسته په اسلام آباد کې د پاکستان جمهوري تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف او د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری ویګړې خبري غونډې ته په وینا کې دا وکړه چې حکومت مخالفو ګوندونو په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک په حق کې تر نیمایي زیاتې رائے ترلاسه کولې شي. بلخو عمران خان ویلي دي لکه څنګه چې مود نیاز علي خان نه هم واوریدل چې د عدم اعتماد تحریک به له ناکامۍ سره مخ کیږي. په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال ګوهر مسجد راکوي.
په قومي اسمبلی کې اپوزیشن لیډر او د نون لیگ صدر میا شهباز شریف په پریس کانفرنس کې ویلي دي چې مخالفو ګوندونو ډېر په صلاح او مشورې سره د عمران خان خلاف په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد ووټ کولو فیصله کړې ده.
جیسا کہ آپ جانتے ہیں کل ہماری پیپلز پارٹی اور
لکه څنګه تاسو ته معلومه ده چې تېره ورځ د پیپلز پارټۍ جی یو ای سی د نون لیگ او زموږ سره ملګري سیاسي ګوندونو په ګډه مشوره وکړه چې د عمران خان خلاف په ګډه د عدم اعتماد ووټ په قومي اسمبلی سکریټریټ کې جمع کول پکار. دا خبره موږ ډېره پته ساتلې وه او نن ټولو ګوندونو د خپلو پارلمان غړو نه په عدم اعتماد ووټ ریکوزیشن باندې دستخطونه واخیستل او موږ نن په قومي اسمبلی سکریټریټ کې د عدم اعتماد ریکوزیشن جمع کړو. د دې سره سره د پاکستان پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری وویل چې موږ ته پکار وه چې عمران خان ناموس مدامخ زنونه خلاص کړي وای، خو اوس د عمران خان لرې کول د وخت ضرورت دی. موږ ټولو مخالفو ګوندونو دا سوچ وکړو چې که د عمران خان نه اوس زنونه خلاص نه کړو بیا چرته هم نشو خلاصېدی. دا سلسله روانه ده او دومره به خرابه شي چې بیا څوک دغه جوړولی هم نشي. موږ به دې نتیجې ورسېدو چې یو سیاسي ګوند ګوشي پاکستان د دې مشکلو حالاتو نه بهر نشي راوستلی. چې کوم سیاسي ګوندونه زموږ سره نه دي ولاړ، هغې ته هم دا دعوت ورکوو چې راشئ زموږ سره ودرې. موږ به په ګټه ټول هیواد او ستاسو دا مشکلو حالاتو نه بهر راباسو. په بل اړخ د پاکستان پیپلز ګوند لخوا د فروری په 20مه نیټه د کراچۍ نه را روان شوی لاریون او احتجاجي مظاهره اسلام آباد ته د مارچ په 8مه راورسېده او په ډي چوک کې جلسه وکړه چې پکې د نورو سیاسي ګوندونو سره سره عوامي نېشنل ګوند هم په ګڼ شمېر سره ګډون وکړو او په ختمېدو نه اول مظاهرې ته خپل بیانونو کې د مخالفو ګوندونو مشرانو په دې خبره اتفاق وکړو چې عمران خان د حکومت نه لرې کول د وخت ضرورت دی. خو په بل اړخ وزیر اعظم عمران خان او د پی ټی آی نورو مشرانو په دې خبري پریس کانفرنس نه پس په بیلابیلو موقعو د مخالفو ګوندونو اعلانونو باندې ټکونه وکړل او وی ویل چې دا ټول غله سره رایوځای شوي دي او حکومت په لاس اخیستو ته هلې ځلې کوي. خو اپوزیشن ګوندونو دا یاد ساتي چې دوی به دې ځل هم داسې ناکام کیږي لکه څنګه د تیر څلور کاله دوی په مختلفو موقعو باندې د حکومت د ختمولو کوششونه وکړل. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
سندرې جادوګرې
په لسنیمو بجو
پام کوا،
په ایونیمه بجا
د مشال ترانا لاندې،
په دوانیمو بجو
د مشال پنوم،
په درینیمو بجو
هارون باچا هنری ګړې،
په څلورو بجو
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د عوامي نېشنل ګوند د اطلاعاتو صوبایي سکرتار سمر بلور وای چې د پېښور پولیسو ورته یو خط استولې چې پکې ورته د هغې ژوند ته د خطر خبرداري ورکړل شوې. سمر بلور د عوامي نېشنل ګوند د وجل شوی یو بل مشر بشیر احمد بلور انګور او د هغه د وجل شوی زوی هارون بلور کونډه ده. وسلوالو طالبانو د یوې لسیزې راهیسې په عمومي توګه عوامي نېشنل ګوند او په ځانګړې توګه بلور خاندان هدف ګرځولې دي، خو د وجنو او بریدونو باوجود دا کورنۍ د مترقی سیاست په لار روانه ده. سمر بلور مشال ریډیو ته وویل چې بغیر لسویرې سیاسي فعالیت جاری ساتلې خو حکومت یې د حفاظت لپاره هیڅ ګامونه نه دی پورته کړي. بلخوا د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو مسؤول محمد علي سیف مشال ریډیو ته وویل چې سمر بلور ورسره په دې لړ کې هیڅ رابطه نه ده کړې. په دې هکله نور حال د مشال ریډیو د همکار مجید بابر په ریپورت کې اورو.
د مارچ په 5مه د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو سکرتري او د صوبایي اسمبلی غړي سمر بلور په خپل ټوئیټر پاڼه په یو غږیز پیغام کې وویل چې د پېښور د پولیسو یو مشر ورته ویلي چې د هغې ژوند ته خطر دی، نو ځکه دې خپلې سیاسي هلې ځلې محدوده کړي او د ځان د امنیت چارې دې برابرې کړي. د مارچ په 8مه چې کله د سمر بلور نه مشال ریډیو د دې ګواښ په نتیجه کې د سیاسي فعالیتونو د محدودولو او د حکومت لخوا د هغې د حفاظت لپاره د امنیتي ګامونه پاړه وپختل، نو هغې وویل چې حکومت یې د حفاظت لپاره هیڅ اضافي ګامونه نه دي پورته کړي، البته سیاسي فعالیتونه یې دوامدار دي.
موږ عوامي خلک یو، موږ عوامي سیاست کوو، مشران هم کړي دي او حالات دي، هغه سره به موږ مقابله کوو. دا څنګه دي خلکو عزائم دي، موږ به دا نه پرېږدو چې دي خپل عزائم کې کامیاب.
دا نه ده معلومه چې سمر بلور ته د چاو د کوم وسلوالو ډلو لخوا د مرګ واښ ورکړل شوی دی. خو د 2012 کال د دسمبر په 22مه د هغې سخر بشیر بلور او د 2013 میلادي کال د جولای په 10مه د هغې میړه هارون بلور سره د یو شمیر نورو سیاسي کارکوونکو په هغو ځانمرګي بریدونو کې وژل شوي ول چې ذمواري یې تحریک طالبان پاکستان منلې وه. پېښور کې خبریال شمیم شاهد وایي چې کله نه په افغانستان کې د افغان طالبانو واکمني راغلې نو په خیبر پختونخوا کې په عمومي توګه او په پېښور کې په خاصه توګه خلکو ته د مرګ د ګواښونو لړۍ روانه ده.
دا سلسله یوازې د ملتپاله ګوندونو مشرانو ته یا افرادو ته یا داشن د بلور په شان مشهور خاندان ته یوازې نه ده، بلکې زما د معلوماتو مطابق په دې کې جرنلستانو ته هم ځینې خطونه راغلي دي، سیاسي مشرانو ته هم راغلي دي، اهل تشیع ته هم راغلي دي. او دا سلسله چې کوم دی موږ دې ته په داسې نظر کړو لکه چې کومه په افغانستان کې د طالبانو حکومت راغلی دی او هلته کې د یو نوي جګړې پیل شوی دی.
د خیبر پختونخوا حکومت د اعلی وزیر محمود خان د اطلاعاتو په برخه کې سلاکار محمد علي سیف نمو د مارچ په 8مه وپوښتل چې سمر بلور ته یې د مرګ د ګواښ نه پس د هغې د حفاظت لپاره څه ګامونه پورته کړي. نو نوموړي وویل چې سمر بلور حکومت سره په دې اړه څه رابطه نه ده کړې.
سیکیورٹی دپارا پیخور کے نفرے دیر زیاد دغا کڑے دے ڈیوٹے لگولی دی، کافی پولیس دے، نورم چکم اداری دی، اگر ٹولی موجود دی، چکم کم زیتا دا مقامات دی، حساس او داسی زیونے دی، چکم زیتا پانجے دا تیشت گردے یا دا ترخہ گرے دا حملو خطرہ کے دیشی ال تک حفاظت زیاد کڑے دے، تلاشی و خلی سکینری لگولی دی، کم کم زیتا کے چھے مزید ضرورت دے، نور ضرورت دو ال تک ہم سکینری رسی لگیا دی، او دا پورے انتظام با وزیر اعلیٰ سے ہم دا اعلان کرو چمنگ با سیکیورٹی مزید ٹائٹ کون آگے ٹائٹ کرے دا ہر یو کس تکو ذاتی سیکیورٹی نشی ورکا والے آپ ممکن آنے دا.
پاکستانی وسلوالو طالبانو دا ډیر مدورا حصی عوامی نیشنل ګوند هدف ګرځولی دی او درا پونو لمخه په 13 یو لسیده کې د دغه ګوند په سوونو کارکونکو وجل شوی دی. په دغه کې د ګوند مرکزی جنرال سیکرټر میا افتخار حسین د زوی راشد حسین وجنه او د 2008 میلادي کال د اکتوبر په 3مه په ولی باغ شارسده کې د عوامی نیشنل ګوند په مشر اسفندیار ولی خان هغه ځانمرګي برید هم شامل دی چې هغه ترې روغ وتلی و.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
دا مشال ریډیو خبرونه دي. د بلوچستان په سیوي سیمه کې پرون ځان مرګي برید و امنیتی سرتیری وجلی او نور 15 یې جوبل کړی دي. د چارواکو په وینا دا برید داسې مهال شوه چې د سیوي تاریخي میله په ختمېدو و او د دې میله ورستۍ دستوري ته د پاکستان ولسمشر عارف البی هم ورغلی و. په دې اړه نور حال له کوټې څخه زمونږ خبریال ایوب ترین راکوي.
د کوټې څخه 120 کیلومتر لري وسویل ختیځ لور ته د بلوچستان په سیمه کې د مارچ په 8مه نیټه په 14 کې د وژل شو امنیتي سرتیرو شمیره و او ته رسیدلې ده او په دې 14 کې 25 کسان ټپیان شوي دي چې لوی شمېر پولیس او سرحدي عسکر دي. په دې کې ځینې سخت ټپیان د کوټې و سی ایم ایچ هسپتال ته راوړي دي. د 14 د مارچ په 8مه نیټه په سیمه کې هغه وخت وسو کله چې هلته د سیبی تاریخي میله ختم شوی وه او د میلې و وروستۍ دستورې ته د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی ورغلی او د مشر میلمه په توګه په هغه کې ګډون کړی و. پر دې مهال د بلوچستان گورنر سید ظهور آغا او د قومي اسمبلی ډپټي سپیکر قاسم سوری هم هلته موجود و. په دې ترڅ کې د مشاهدو سره په خبرو کې د سیبی د پولیسو مشر دوستین دستي وویل چې په پیښه کې و سره دي عسکر وژل شوي او 25 نور ټپیان شوي دي چې زیاتره پولیس والا دي. د سیبی د پولیسو مشر دوستین دستي وایي چې د مارچ په 8مه نیټه په سیبی کې و ګورمنټ ریسټ هاوس ته څیرمه په 14 کې و سره دي عسکر وژل شوي او 25 نور ټپیان شوي دي. په هغه کې 12 پولیس والا هم شامل دي او دغه 14 د ځانمرګي برید له امله شوی ده، ځکه چې کله امنیتي سرتیرو دغه ځانمرګي راوګرځوي نو دغه هغه په لاس کې لاسی بم و چې وچاودل سو. د دوستین دستی په وینا چې چاودنه په داسې وخت کې وسوه کله چې پولیسو او امنیتي سرتیرو ځانمرګې راګرځولی و، څوک چې د سیبي د چکرخان سټیډیم په لور روان و، چیر چې سیبي میله ختم شوی او خلک د هغه ځایه څخه د کورو په لور روان و. د نوموړي په وینا که پولیسو او سرحدي عسکرو دغه ځانمرګۍ نه وای راګرځولی نو د هغه څخه د لوی ځاني زیان خطره زیاته وه. هغه زیاته کړه چې دا پیښه د مارچ په اتمه نیټه هغه وخت رامنځته سوه کله چې ولسمشر ډاکټر عارف علوي د سیبي د میلې په وروستۍ مراسمو کې د ګډون وروسته بیرته په جاز کې د کوټ په لور روان شوی و. څوک چې د سیبي د میلې په وروستۍ مراسمو کې د ګډون لپاره د بلوچستان د یوې ورځې پر دوره د کوټ وروسته وسوي ته راغلی و. د ځایي چارواکو په وینا چې د پیښو وروسته د پلټنې کار یې پیل کړی دی خو څوک یې نه دی نیولی. البته پر ټولنیزو رسنیو باندې د یوې مذهبي توندلارې ډلې داعش له لورې د دې وروستۍ پیښې ذمېداري قبله شوې ده. پر پیښه باندې د بلوچستان د حکومت لخوا هم سخته خواشیني څرګنده شوې ده او د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو امر کړی دی چې په پیښه کې د زخمیانو په ښه توګه علاج وکړل سي. په دې ترڅ کې د مشال ډیرو سر په خبرو کې د حکومت بلوچستان ویان میرمن فرا عظیم شاه اول چې اعلی وزیر خپل هلیکاپټر سیبي ته لیږدولی او ځینې سخت ټپیان یې د کوټې و سیمیج اسپتال ته د علاج په خاطر راوړی دی. دغه ډول د اعلی وزیر لخوا په جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دی چې د سیبي پیښه ښکاره ترګري ده چې موخه یې په صوبه کې ناکراري رامنځته کول دي او د پرمختیا د کارو مخنیوی کول دي، خو حکومت به کله هم دغه ډلې و دغه ناوړه کارو ته نه پرېږدي. دلته خبره د یادونې ور ده چې د دې څخه له مخه د مارچ په دویمه نیټه د بلوچستان په مرکز کوټه کې په یوه بله چاودنه کې د پولیسو د پخواني ډي اس پي په ګډون درې کسان وژل سوي او څلورویشت نور ټپیان سوي وو. په هغه کې دوه پولیس والا هم شامل وو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین په کراچۍ کې له تېرو څلورویشتو ورځو راهیسې د روان احتجاجي پرلت د ځنډولو اعلان کړی. نوموړي تېر ماښام پرلتوالو ته په وینا کې وویل چې له سند حکومت سره یې د لوزنامې لاسلیک کولو وروسته د یوې میاشتې لپاره د پرلت ځنډولو فیصله کړې. د هغه په وینا په لوزنامه کې د علي وزیر د خوشي کولو نه علاوه د پی ټی ایم نورې غوښتنې هم شاملې دي چې د سند حکومت یې پوره کولو ته غاړه ایښې ده. خو منظور پښتین وویل چې د دې لوزنامې شکونه به نه په ډاګه کېږي. په دې اړه نور حال له کراچۍ زمون خبريال نیاز علي خان راکوي.
د غورزنګ مشر منظور احمد پښتین بیګا د مارچ په اتمه د شپې نا وخته دغه احتجاجي پرلت د یوې میاشتې لپاره د ځنډولو اعلان وکړو.
نن چې کومه معاهده وسولا پاغه کې دنه چې کوم د علي وزیر د کیس په حواله سره د سند حکومت او د پی ټی ایم په منځ کې کوم تړون شوی دی د هغه یو شک دا وو چې دغه د علي وزیر یا د پی ټی ایم د نورو قیدیانو په حواله سره چې کوم لیکل موږ در سره کوو هغه په تاسو پبلک کوئ نه، ځکه چې د دغه د منځته راستلو بهر راستلو سره په هغې په حل کولو کې څه قوتونه بیا مسلې جوړوي، څه خبرې ترې جوړېږي.
منظور پښتین زیاته کړه چې سن حکومت ورسره دا هم منلی چې د نقیب الله مسید په وجنه کې تورن د پولیسو په خوانی ایس ایس پی راونوار به هم گرفتاریږي او د پی ټی ایم د غړو په ضد به په سن کې مقدمه نه جوړیږي.
مطالبه وا چې راونوار ته به زر تر زر گرفتاری به کیږي، پاغو باندې هم دوی شاین راځي. د پی ټی ایم په دې پرلار د پنورو هیڅ اکټیویټی با ایف آی آر نه کیږي. د پی ټی ایم سین ملګری چې دوی یې نیول او بیا عدالت ته لارې دوی ته جیلونه ورکول او غلط فیصلې کولو په حواله سره هم زموږ د دوی په منځ تړون شوی دی چې نور ملګري به نه شي نیول.
منظور پښتین د غورځنګ د نورو زندانی ملګرو د خلاصون لپاره د نوي احتجاجي لاریون اعلان هم وکړو.
پنځلسم مارچ ته په بنو کې یو ډېر لوی او ستر لاریون پوره ورځ د حنیف پښتون د رهایۍ لپاره کیږي. په اتلسم مارچ به په کوئټه کښې ټوله کوئټه راوځي او د اولس ابدال لپاره به پوره ورځ لاریون کیږي.
د سن حکومت او د پی ټی ایم ترمنځ د لیکلې بڼې یا تړون له مخې سن حکومت ته د علي وزیر د خوشي کولو او نورو غوښتنو لپاره د یوې میاشتې وخت ورکړی شوی دی. د تړون لاندې په سن کې به د پی ټی ایم د غړو په ضد مقدمې نه درج کیږي. پولیس به دوی په پخوانو مقدمو کې هم نه نسی او پولیس او رینجر به د دوی په کورونو خبرونو چاپی هم نه وهی. د سن حکومت سرچینو بیا مشال ریډیو ته ویلي چې د علي وزیر مقدمه چې په سن کې د ترهلګرۍ ضد په کومو عدالتونو کې اورېدنې کیږي، که پی ټی ایم په دغې تحفظات لري نو دغه مقدمه به نورو عدالتونو ته ولېږلی شي. د علي وزیر او د پی ټی ایم د نورو غړو مقدمه به په عدالتونو کې ګړندۍ اورېدنې هم پیل شي او د سن حکومت به په یوه میاشت کې د لیکلي تړون د عملي کولو پابند وي. بلخوا د سن حکومت ویان مرتضی وهاب بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی په خبرو اترو باور لري. د پی ټی ایم سره د خپل ګوند مشر بلاول بټو زرداری په وینا خبرې اترې او مذاکرات کړي چې کامیاب شوي او پی ټی ایم سره کړی تړون به د قانون لاندې عملي کوي. د پی ټی ایم لخوا د غورزنګ د کراچۍ مشر نور الله ترین، د مرکزی کمیټې غړی محمد شیر مسید نور باچا او نور غړي د سن حکومت سره په خبرو اترو کې شریکو او د سن حکومت لخوا د سن حکومت ویان مرتضی وهاب، د انرژي وزیر امتیاز شیخ دغه تړون کړی دی. په کراچۍ کې پی ټی ایم دغه احتجاجي پرلت چې د علي وزیر د خوشي کېدو سره په کراچۍ کې پښتنو ته د ورپېښو مسلو په اړه د پروري د 14مې راهیسې پیل کړی وو او د کراچۍ سره د هیواد د نورو برخو، خیبر پښتونخوا، د پېښور، سوابۍ، جنوبي وزیرستان، د بلوچستان، د کوټې، چمن، ژوب او د نورو بیلابیلو سیمو څخه په ګڼ شمېر کې خلک هم راغلي وو. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا.
د مشال خبرونو کې ورزو کورمه ته په دغه ضلع کې حکومت د فرقیزون خطو له وجې د بې کوره کړل شو خلکو د بیا آبادولو لپاره لس کاله وړاندې یو ارب او دوه اتیا کروڑ روپۍ منظوري کړې وې، خو ډېر خلک داسې شته چې د واپسۍ باوجود تر اوسه د ړنګو کورونو پوره معاوضه نه ده ورکړل شوې. په سیمه کې حکومت د ورانو شو کورونو لپاره کورو سر 3 لک روپۍ ټاکلې وې، خو ځایي متاثرینو ته یوازې 1.5 لک روپۍ چکونه ورکړل شوې. بلخوا چارواکي وایي په سیمه کې به ټولو متاثرینو ته خپل حقونه ورکول کیږي. په دې حق لاله سیمې زمونږ خبریال طارق اورګزی نور حال راکوي.
د مظفرکوټ ځای مشر عبدالغیور د نهې پرز مشال لوډیو ته ویلي کله چې خپل سیمو ته واپس کړل نو د ړنګو کورو سروې تر کېدو پس ضلعي انتظامې د 1.5 لک روپو چکونه ورکړل، خو له لس کاله تېرېدو پس په همدغه مد کې پاتې نور رقم لا هم نه دی ورته ملو شوی.
دې داسې طریقه وه چې نیم چیک به 1.5 لک به دیر کې، بیا به میاشت تمو دو ورځ 1.5 لک نور راویر کې. نمو د بنګه کوم ته کوم متاثرین او مخیزای دی بغزای دی مظفر کوټ مورو خیر کنا دا چګونو نیمه ویر کو انیم اوس پورې نشته دی.
په ضلع کې د مری امن لوز نامه تر عمل کې دوه پس حکومت د فرقای زنه خطو لکبله به کورشی و خلکو د بیا آبادولو په غرض 1.2 ارب روپې منځوري کړي، خو ډیر خلک داسې دي چې د واپسې باوجود د ړنګو کورونو پوره موایزه تر اوسه نه ورکړل شوی. د پړچنار یو مدني فعال محمود علي جان توري مشال لوډیو ته وایي کله هم لا انتظامی پښتنه وکړي چې منظور شوی فند ولې پاتې متاثرو ته نه ورکول کیږي، نو هیڅ معقول ځواب ورسره نه وي. مدنی فعال زیاتوی داد معلوم شي چې یاد فون چرتا او په کم ځای کې ولګېدو ولې چې ځایي متاثرین لا هم لمرستو پاتې دي.
یو ارب 82 کروڑ روپے موتا د بهاله پر راغ دی چې دا بهاله سکیمونه په وکوي حال به حال کوي، خو بدقسمتۍ سره یو ارب نه زیات یا د خپل هغه ته لاړې اوس دې ریکارډ یا دې اډیټ وشي. د کورمې سابقه ټول ریکارډونه او موشي صرف د کوم پلیټیکل لاندې کې مزاغو او دې کې یو کاستا اوسه پورې اول ورځ نه نن ورځې پورې یو له سکول کې چې چیک بک مغې وطن سره دی.
موږ چې کله په دغه واړه د ضلع انتظامي مشر لویسل خان خټکو پوښتل چې آیا ولې د بنګهو تاثیرونو رقم ایثار شوه، نو هغه د دغه ځواب ورنکړو، خو البته دومره اویل چې پاتې ټولو ته خپل حق ملاویږي او څوک به هم لمرستو نه پاتې کیږي. ویسل خان خټک زیاتوی د مری امن لوز نامې له مخې ټول متاثرین په خپل کورونو په ترنوخ سمبلولو ته چمتو دي.
په ته یو قسم ملو شوې ده او نیکست چې کم پروسیجر ده هغه مطابق پزی دا غي سره الریډي ملاقاتونه شوې دي. په زما په دې فرست 2-3 هفته کې دا ټول سیزونه کاغه په مری معاهده کې کور دي او کا دا انټرنلی ډسپلیس پرسن والا ایشوز دي.
په کورما کې د اپریل 2009 تر جون 2011 پورې 9 جنگونه شوي چې پکې د 250 علاقو بنیادی ډانچه تر تبا کې دوه وروسته له هغو شاوخوا 2000 کورنۍ وتلي ول، خو چې کله د اکتوبر په 2011 کال کې د مری امن لوزنامه عملی شوه نو بیرته رستنه کېدل یې شروع شول. په ضلع کې یعقوبی، ابراهیم زو، شلوزان، تنګي، سنگباس، بغره، پړچنار، بلیامینو، بالشخیل او یو شمېر سیمو متاثرین داسې دي چې لا هم د کډوالې ژوند په تیرولو مجبور دي. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
د روانې غړې نیمای ته ورسیدلو په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز د شاهین بنیر ناورو
سرمشه د دې وخت مهم خبرونه په داسې حال کې چې اپوزیشن د حکومت ضد د بیباوري تحریک وړاندې کوي وزیر اعظم عمران خان په کراچۍ کې د متحده قومي موومنت په مرکز کې د دغه ګوند د مشرانو سره کتلې دي د پاکستان حکومت مخالفو ګوندونو پرون د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې د وزیر اعظم عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک جمع کړی دی پختون ژغورنې غورځنګ په کراچۍ کې خپل احتجاجي پرلت د یوې میاشتې لپاره ځنډولې دی د غورځنګ مشر منظور پښتین بیګا پرلتوالو ته په وینا کې اعلان وکړ چې د سند حکومت او پی ټی ایم ترمنځ لوزنامه لاسلیک شوی چې له مخې سند حکومت ته د علي وزیر د خوشي کولو او د غورځنګ د نورو غوښتنو پوره کولو لپاره یو میاشت وخت ورکړل شوی دی پختون ژغورنې غورځنګ د فروری 14 نیټې راهیسې د سند اسمبلی مخې ته د علي وزیر او د غورځنګ د نورو زندانی غړیو د خوشي کولو لپاره احتجاجي پرلت وهلې وو د بلوچستان په سیوی کې پرون په یو ځانمرګي برید کې اوه امنیتي سرتیري وژل شوي او 25 نور ژوبل شوي دي د سیمې د پولیسو مشر مشال لیډو ته ویلي چې برید د حکومتي مېلمستون سره نږدې شاوخوا نیم ساعت تر هغې وروسته وشو کله چې د پاکستان ولسمشر عارف الوی هلته د سیوی د کلنۍ میلې په اختتامي دستوره کې ګډون کاوه د برید ذمهواري اسلامي دولت یا داعش پستوالې ډلې منلې ده ماسکو وایي چې نن په دویم ورځ به هم هغه خلکو ته بشري دهلیزونه چمتو کی چې د یوکرین د پلازمینې او نورو څلورو ښارونو څخه په تیښته راوتلي دي دا په داسې حال کې دا چې روسي ځواکونو د یوکرین په آبادو سیمو بمبارۍ ته دوام ورکړی دی او د مهاجرینو شمیره له 2 میلیونه اوړېدلې ده د یو بل راپور تر مخه د امریکا مرستیال ولسمشره کاملا هیرس نن د ناټو دوه اروپایي هیوادونو پولینډ او رومانیا ته خپل سفر پیل کړ د سفر موخه په یوکرین د روسیې د یرغل او په سیمه یې د اغیز په اړه خبرې کول دي
دا و شاهین بنیره چې تاسو ته د دې ساده خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس ورزو د ریپورتونو لړۍ ته د امریکا ولسمشر جو بایدن د روس د تیلو په درآمداتو بندیز ولګاوه دا هغه فیصله ده چې ماسکو ورله مخه خبرداري ورکړې و کدا سی وشي نو روس به د یورپی ټولنې په هیوادونو د انرژي د برآمداتو په برخه کې یو لړ بندیزونه لګوي په دې اړه نور حال د احمد شهبر ریپورت کې اورو
ولسمشر جو بایدن ویل چې د تیلو د وارداتو بندیز د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د اوکراین د جګړې په خاطر سخت ضربه ده په سپینه ماڼۍ کې پرون ولسمشر بایدن امریکایانو ته خبرداری ورکړ او څرګنده یې کړه چې له ازادۍ څخه دفاع خپل قیمت لري د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي څو ځله له لویدیځه غوښتي دي چې له روسیې څخه د انرژي پر وارداتو بندیز ولګوي ولسمشر بایدن وویل چې د پوتین د جګړې په خاطر به بیې لوړې شي خو د ژمنه وکړه چې پر امریکایانو به تر وسه وسه د دې اغیزو د کمیدو لپاره هڅې وکړي جمهور رئیس بایدن دا خبر هم وکړه چې پوتین به کله هم د اوکراین جګړه ونه ګټي روسیه ممکن په ډیره وحشتناکه بیه خپل پرمختګ ته ادامه ورکړي خو دا خبره مخکې له مخکې روښانه ده چې اوکراین به کله هم د پوتین لپاره یو بریا نه وي د امریکا متحده ایالاتونه نژدې 8% تیل له روسیې څخه اخلي او له روسیې څخه ګاز نه پیری د روسیې ګاز د اروپایي ټولنې یو شمېر غړي هیوادونه اخلي د جرمني صدر اعظم اولاف شولتس ویل دي چې دی له دې سره مخالف دی چې له روسیې څخه د ګاز او تیلو صادرات بند شي شولتس وایي چې اروپایي ټولنه له روسیې څخه د انرژي صادراتو ته سخت ضرورت لري د شولتس مرستیال رابرټ هایبک پرونو ویل چې تیره اونۍ د په واشنگتن کې امریکایي چارواکو ته څرګنده کړه چې د انرژي د وارداتو په برخه کې د اروپایي ټولنې دریځ بدل دی ټاکل شوې ده چې سبا پاریس ته نشتی په ویرسیلیس کې د اروپایي هیوادو د مشرانو دوه ورځنۍ غونډه پیل شي او په دې غونډه کې پر دې خبرې وشي چې څرنګه د انرژي په برخه کې پر روسیې اتکا کمولی شي
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
د مشال ریډیو خبرونه اوري د نړۍ د نورو هیوادونو په شان د مارچ په اتمه په پاکستان کې هم د خزو ورځ ونمانځل شو په دې لړ کې د خزو د حقونو په دفاع کې په کراچۍ لاهور ملتان او اسلام آباد کې لاریونونه وشول د لارون ګډونوالو د روزګار د یو شان مواقع ټولنیزو انصاف او امنیت غوښتنه کوله. د پاکستان حکومت پرون په دې ورځ د سنفی برابرۍ یعنی د ښځو او د سړو د برابرۍ پالیسي هم اعلان کړه. نور حال شانواز ترکزی راکوي.
دغه ناری د زنانه لخوا په عورت مارچ یا د زنانه لاریون په دوران وهل شوی. دوی ویل خپل حقونه غواړي. د مارچ په اتمه د زنانه د نړیوالې ورځې په مناسبت سره پاکستان کې د عورت مارچ په نوم وتلي لاریون کې زنانه غوښتلي دوی ته باید د قانون په مطابق خپل حقونه ورکړی شي. د سما ټی وی چینل سره په خبرو کې د اسلام آباد په عورت مارچ کې یوې زنانه ګډونوالی وویل دا وای په تعلیمي ادارو کې او په کولو سرکونو کې د دوی زورونه بند شي او دوی ته دي جایز حقونه ورکړي شي. بس دومره خو د دوی غوښتنې دي. عورت مارچ په لاهور کراچی او نورو ښارونو کې هم شوی. د کراچی په عورت مارچ کې د دوی په غوښتنو کې ویل شوی چې دوی ته باید سیکورټي ورکړي شي، په امن دي وي او معاشونه دي برابر وي. د لاهور په مارچ کې د انصاف غوښتنه کړي، د ملتان په مارچ کې د ښه تعلیمي نظام غوښتنه، ولې د اسلام آباد په مارچ کې د انصاف، سیکورټي او ازادي غوښتنه کړي. د عورت مارچ سره سم هم د مارچ په اتمه په لاهور کې د حیا ډے یا د حیا ورځ او په اسلام آباد کې ورته حیا مارچ نوم ورکړی هم شوی. دغه مارچ ته جماعت اسلامي ډلې او د ځینو نورو مذهبي ډلو د زنانو لخوا شوی. د دوی لخوا په مارچ کې ګډونوالو سره په لاسونو کې پلی کارډونه هم و چې په سوشل میډیا په خروشو تصویرانو کې ښکاري. په دغه پلی کارډونو د نورو خبرو ترڅنګ دا هم لیکلي وو د زنانه په غېږ کې د ملکونو او قانونو تقدیر بدلونکو خلکو پالنه کیږي، او بله ناره دا چې دا زنانه ده چې د هر رقم حالاتو سره په زړورتیا مقابله کوي. د اسلام آباد په عورت مارچ کې د بشري حقونو د زنانو د حقونو لپاره کارکونکي ډاکټر فرزانه باری هم موجوده وه. فرزانه باری میډیا سره په خبرو کې ویلي هم د دوی د مارچ په ورځ دوی ته د سرکار لخوا د مارچ کولو اجازتنامه نه ده ورکړل شوې، خو دوی بیا هم دغه مارچ او یا لاریون کوي. د جی کے پوائنٹ په نوم د یوټیوب چینل سره په خبرو کې فرزانه باری د عورت مارچ او د حیا مارچ په حواله سره وویل
ایڈمنسٹریشن نے ہمیں این او سی نہیں دیا،
دوائی مونږ ته انتظامی اجازت نه راکړه. بیا هم خبر ده چې پولیس زمونږ د سکیورټی لپاره ولاړ دی. مونږ ډېر مشکل حالات سره مخ شو، خو مونږ وویل چې هیڅ کله به خپل سیاسي ځای خالی نه پرېږدو. د حیا مارش کوونکو سره زمونږ هیڅ مسله نشته. د هغوی حق دی چې د زنانو په ورځ هم د زنانو د حقونو خبره وکړي. بلخوا د منصوبو او پرمختیايي کارونو د وفاقي وزارت لخوا هم د مارچ په اتمه د جاري شوي خبر تر مخې دغه وزارت د قومي صنفي پالیسۍ فریم ورک په نوم پالیسۍ هم جوړه کړې، او دای هم د مارچ په اتمه چې د زنانو نړیوال ورځ مانځل کیږي. دغه پالیسۍ کې ویل شوی زنانو ته به مساوي حقونه ورکړل کیږي. د یاد وزارت وفاقي وزیر اسد عمر د مارچ په اتمه په خپل ټویټر لیکلی د زنانو په ژوند کې د ترقی راوستو لپاره دا پالیسۍ جوړه شوې ده. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت په سواد کې د زده کوونکو لپاره یو دستوره جوړه شوې وه چې پکې د ژوند په بیلابیلو برخو کې کامیاب خزو خپلې قصې وړاندې کړې. دوی ویل چې هر خزه صلاحیت لري کچره دوی ته موقع ورکړل شي، او دوی ته وویل شي چې باز بندیزونه د دوی نه لري کړل شي، نو دوی د ژوند په زغال کې کامیابی ترلاسه کولی شي. د دغه غونډې حال نیاز احمد خان راکوي چې د یوې ډاکټرې د غږ نه شروع کیږي.
زبا خوش قسمت جنکو هغه خوش قسمت خزو کیم چې ماتا چرته چا دا نه دی ویلی چې تعلیم ما حاصل وا.
د غږ د سواد سیدو شریف میډیکل کالج خودون کې پروفیسر ډاکټر سانیا خټک ته چې سیدو شریف کې راجمع شوی د میډیکل از د کونکو تا کوي. ډاکټر د خپل کامیاب جن په اړه وایي چې وړمای کې ورته د کورنۍ لخوا مرستې ملاو شوې، او بیا یې په خپل مهنت د طب اعلی از د کړو کړې او اوس نورو ته خودنه کوي.
یو مقام چې یو خزه حاصلې په دې معاشره کې نو اول به خپل مهنت باندې باور کوي، په ځان به اعتبار کوي، لکه چې کانفیډنس څه ته چې وایي چې اعتبار په ځان باندې ستا دا دونه اعتماد وي.
د سوره کې شریکې د سوات خزو تانې مشره اس اچ او شهناز بیبي ویل چې کله یې د پولیس فورس کې نوکری کوله نو د خاندان خلقو سره تعلق پرې خوده، ولی اوس هم هغه خلق دینا مرستې اخلي او د خزو په پولیس تانه کې متاثر خزو ته مرستې ورکوي.
مخکې چې مخزي پولیس سټیشن تتلینو په هر تانه کې زموږ خپل د افسرانو په هر تانه کې دوت بخزه کې نه ولي وي، خو چې کله کله به سړو تانی ته خلک تلو نو هغه به یریدو. په دې وجه زمونږ افسرانو صاحبانو ټولو دغه میټنګ وکړه. د وومن پولیس سټېشن یې جوړ کړ. په وومن پولیس سټېشن کې زمونږ سره ټولې ښځې دي. میرزا زمونږ سره ښځه ده. اولداران زمونږ سره کدي تانداران دي سچوګانې دي.
د سوات نه اوړمنۍ خبریاله شایسته حکیم دستوري ته وویل کچري ښځو ته د هغوی د حقونو په اړه معلومات وي نو دوی په دې پښتنه معاشره کې ښه کردار ادا کولی شي.
دلته تاسو نن وکتل ډېر داسې زمونږ خویان دي راغلي وي یا کوم میلمانه چې راغلي وو هغه په ډېر ښه ښه کورنو نه او په ډېر ښه ښه زمم چې څوکو ناست دي چې خپلې زمواریانې چې دی هغه سر ته رسي. نو په دغه پیغام بور کوم چې زم سونه چې خلک زما آواز اوري چې محنت کوئ چې تاسو محنت کوئ تاسو به ستاسو هر حق به هم تاسو ته ملاویږي تاسو به په خپل ژوند کې مخکې تللی هم شئ.
د سوات په عدالتونو کې کارکوونکي خزینه وکیله شهناز وایي چې یو وخت داسې وو چې د سوات سړو وکیلانو هم عدالتونو کې کار نشو کولای او دغه کار ته کوپریه نظام ویل کېدو. خو دې وکالت شروع کړو او خپل کار په کامیابۍ سره کوي.
به حیثیت وکیله زه د 800 وکیلانو سره دلته کار کوم. مونږ ته پته لګی چې سونه هرډلز دي خو د هغې باوجود مونږ شاته شوي نه یو. مونږ مخې ته روان یو. نن هغه 800 وکیلان دي چې زمونږ عزت کوي. مونږ بارون ته ورننوځو که زمونږ چیر نه یا یو دسې تقریب وي نو هغه مونږ ته پاسي.
د سوره کې د سعیدو میډیکل کالج حسینه رپی چې د دوایانو پیژنګلو زده کړې کوي وایي چې د کامیابو ښځو اورېدو سره ورته پوره حوصله میلاو شوه.
چې زما ته دا مشکلات نشته دی چې ته سبق ما وایا یا ته سټډي ما کوایا ته مخکې مزه. مشکلات ما ته د سوسایټي یو چند داسې خلک دي یو 5% چې دا هغوی نه راته دا چې دا هغوی کامنټ شو یا د هغوی رویې چې دي هغه ما هټ کوي. نو د دې نه میم زمونږ کم ریسپیکټیبل ګیسټ یو کم میم چې ول هغوی ته کلیئرلی وویل چې داسې خلک چې دی د یو حده پوری اګنور کوي. خو د اګنورنس هم یو خپل حد دی. د هغې نه بعد هغوی ته ښه سټرانګلی ښه په طاقت سره جواب.
د ښځو د حقونو دستوره تابعه کوونکي وایي چې مقصد یې پیغلو زده کوونکو ته دا ښودلو چې په دې ماحول کې د بندیزونو او مشکلاتو باوجود کامیاب ژوند تیرول لپاره څه قسمه هلې ځلې پکار دي او خپل حقونو ترلاسه کول لپاره ګامونه څومره ضروري دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د رڼا په لور
او دی کی کوم دی پرائمری سکولونو تازه ډیر زیات دی او د میډل سکولونو او د های لیول کی کوم دی هغه ډیر کم دی.
سې د توپانا چې موږ ویری ګم وی چې الله خیر روان راولل نل ویږي
په کار دی چې کوم زمونږ خور لور دا هغه موږ سکولونو ته ولې ګو
موږ سټراتیجی ذات دی او نی کال مين کې موږ کوم ایگزیسټینګ سکولونو موږ هغه کې ګون.
په دې خبرونه کې په قبایلی ضلعو کې د جنکو تعلیمي شرې اغی تا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سې شنبه یا نه پاورز پدرینی مو بچو لمشال ریډیو اوریدئ شئ.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د خیبر ضلع سیاسي مشران او وکیلان وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت په زمشوو ضلعو کې ډیپټي کمشنرانو ته د جسټس آف پیس او داسې یو شمېر نورو اختیارات ورکولو اراده کړې ده. دوی وایي چې د فاټا تر انزمام وروسته د په قبایلي ضلعو باندې غیر ضروري قوانین نه لاګو کوي او د نور ملک د وګړو په سیر چلند دی ورسره وشي. د دغه قوانینو د نافذولو په اړه لا صوبایي حکومت پخلی نه دی کړی. خو د خیبر ضلع نه د صوبایي اسمبلۍ غړی وای چې دی به په اسمبلۍ کې د دې اقدام مخالفت کوي. دا چې د جسټس آف پیس قانون لاندې ډیپټي کمشنرانو ته کوم ډول اختیارات حاصلېږي په دې اړه تفصیل له سیمې زمونږ خبریال فرهاد شینواره راکوي.
د خیبر ضلع د سیاسي اتحاد یو مشر عمران اپریدای مشال ریډیو ته وایي چې د فاټاپ خیبر پښتونخوا کې ورګډېدو لپاره ډېر جدوجهد شوی. موږ به هیڅکله دا حکومت دې ته پرېږ نه دو چې د اف سی آر په شان زوړ نظام را باندې مسلط کړي.
زمونږ په دې زمې زلاو کې کار نه کیږي. نو چې نه کیږي خلک ذهني مینټلی دې ته تیاروي چې دوی بیا واپس آواز اوچت کړي چې یاره موږ ته زوړ نظام پکار دی. خو زوړ نظام به دوی څنګه وچلوي؟ ځکه چې زوړ نظام د پاره خو به آئینی تقاضی وی او هغه تقاضی به پورا کول غواړي او دا دومره په اسانه نشي کېدی او موږ د دې لپاره ډېر جدوجهد کړی دی او موږ د دې خبرو بالکل خلاف یو.
قانون پوه ایډوکیټ فرهاد پردی وایي چې جسټس آف پیس لاندې ډپټي کمشنران د پولیسو او عدالت ځنې اختیارات استعمالولی شي، خو که دا ښه قوانین وي نو بیا په کار ده چې په بندوبستي ضلعو کې هم نافذ کړل شي.
نو دې ته د سی آر پی سی سیکشن 54 چې د ایف آی آر درج کولو د فد او اختیارات دي، د اس ایچ او هغه دی جسټس آف دا پیس ته ورکړي دي، د 22 اے سیکشن لاندې سب سیکشن 6 سی آر پی سی لاندې، چې دا به ډایرکشن ایشو کولی شي په کمپلینټ باندې لوکل پولیس ته چې تاسو د فلانی فلانی سړي د ایف آی آر درج کړئ. دا زمشوي علاقې په کوټه سیستم باندې ولې ساتل کیږي؟ آئین کې هیڅ قسمه ډسکریمینیشن نشته، یو شان خلک په یو شان ډیل کوي او د آئین په نظر کې برابر دي. نو بیا کدا ډیر ښه کار دی، نو بیا د پېښور او د نورو ضلعو سره خدا زیاتې شو، او کدا فرض کا ښه کار نه دی نو بیا د پېښور سره چې نه کیږي او یا د نورو ضلعو سره د صوبې د نورو ضلعو سره نه کیږي، نو بیا د مرج ډسټریکټ سره داسې سلوک ولې کیږي؟
خیبر ضلع نه د صوبایي اسمبلۍ غړی بلاول پردی وایي چې دوی ته لا دا معلومات نه دي ورکړل شوي چې په قبایلي ضلعو کې ډپټي کمشنرانو ته اضافي اختیارات ورکوي، خو که داسې کیږي نو بیا به یې د صوبایي اسمبلۍ په فلور مخالفت کوي.
اول خو داسې څه شته نه جي، که داسې صحیح جي بل خبر یې څه شي، د دې به مخالفت کو جی، اور بربور تعداد کے ان شاء اللہ تعالیٰ منگا اپوزیشن ممبر بم ان شاء اللہ تعالیٰ ممبران بہ حکومتی ممبران بم ان شاء اللہ دے کے منگ سپورٹ کئی وہ بالکل دس سشتانہ چې کم مرجر شوی او کم آئینی او قانونی رائٹ چې کم قبائلی سیما عوامو ته ملاوی دا سیم ایز پاکستانی چې کم نور پاکستان کی هغه آئینی او قانونی حق کلته ملاو شوی، 25 امینڈمنٹ شوی دی او پغی کی چینجز کول امینڈمنٹ کول، دا د قبائلو عوامو سرم ظلم دی، د روان نسل دی قبائلو هغه سرم ظلم دی او زیاته دی. ان شاء الله تعالی دې ته به موږ نه پریدو.
ډپټی کمشنرانو او اسسټنٹ کمشنرانو ته د دغه اختیارات ورکولو د سپارښتنو مساوید تفصیل د اسناد په شکل کې په سوشل میډیا خپور شوی چې د خیبر پختونخوا حکومت د هوم اینڈ ټرایبل افیرز محکمې په لیټر هډ لیکل شوی چې تر دې دمه حکومت پخلی نه کوي. دا په داسې حال کې دا چې په 2013 کې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوی او هلته بندوبستي ضلعو نظام عملی شوی، پولیسو او عدالت نظام ورغځېدلی، خو بیا په دې وروستو کې هلته په قبایلي ضلعو کې په هر تحصیل کې د اے ډی آر په نوم د مشرانو د ثالثي کونسلونه جوړ شوي او فریقین ورته په خپله خوښه د پولیسو او عدالت په ځای خپلې شخړې ورسپارلی شي او چې فیصله پرې وشي نو بیا با قانونی حیثیت لري، او دې لپاره په صوبایي اسمبلی کې قانون سازی هم شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغوی یې څه ذمہواري خېږي؟ د انسان بنیادی بشری حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او د تورته نور موضوعات د مشال لډیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې ل قانون پوهانو سره سیړو. د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوريوال کاکړ تاسو وړاندې کوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر ویلي په بنوخار کې د کېدونکو پښتون قومي جرګې ایجنډا واک به یې د ګوند نه بلکې د ګډونوالو په لاس کې. محمود خان چکتی دا خبره د مارچ په 8 نیټه ماخوستن د مشال ریډیو په ټویټر سپیسز یا حجره کې د ځانګړي بلما په توګه وکړه. د دې ګوند په کوربتوب د مارچ په 11 په بنو کې په کېدونکو د درې ورځنۍ جرګه کې د پښتون وطن پالا او مذهبي سیاسي ګوندونو لیکوالانو، استادانو، پوهانو، مسلکي کسانو، قبایلي مشرانو، دینی عالمانو او خزو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. په ټویټر سپیسز د شو پښتنو او ځوابونو لنډیز د عبدالحی کاکړ رپورت کې ورو
د مارچ پر اوه نیټه ماخوستن نه بجې شروع شوي د مشال ریډیو په دې ټویټر سپیس کې د پاکستان، افغانستان، امریکا او د نړۍ په نورو هیوادونو کې میشتو په سلګونو پښتنو ښځو او سړیو برخه واخیسته.
ټول دوستان چې دلته راغلي دي هغوی ته مینه او سلامونه وایم. زه بشیر ګواښ یم د مشال ریډیو په استازیتوب باندې دلته خبرې کوم.
ډېره مننه بشیر ګواښ صاحب او نورو ملګرو ټولو ته سلامونه. محمد خان اطرزي صاحب تاسو سره کله وایي
د سپیس یو شمیر کسانو د پښتونخوا ملي امن پارټۍ له مشر محمود خان اڅکزي څخه په بنو کې د مارچ پر یولسمه نیټه د کېدونکې درې ورځنۍ جرګې په اړه پوښتنې هم وکړې. مشال راډیو وپوښتل چې آیا د بنو د جرګې د ایجنډا ټاکلو او فیصلو واک اختیار به له پښتونخوا ملي امن پارټۍ سره وي. د دې په جواب کې محمود خان اڅکزي وویل چې ګوند یې د جرګې یوازې قربتوب کوي.
ټکی هم دا دی چې ورور د وطن حالت دا دی په دې کې د موږ سره عقل شریک کوي، د موږ سره پوه شریک کوي چې په ګډه د دې علاج راوباسو. نه دا زموږ ده، نه ایجنډا زموږ ده.
د دې ټویټر سپیس یا حجرې مجلس چې شاوخوا یو ساعت او 9:30 منټه دوام وکړ پکې زیاتره خبرې او پوښتنې د جرګې شاوخوا څرخېدلې. خو په دې کې چې یو پوښتنه له محمود خان اڅکزي څخه په وار وار وسوه، هغه دا وه چې د جرګې پریکړې به څنګه عملي کېږي. نوموړی په دې اړه څه واضح جواب ورنه کړ. البته د حجرې په ګډونوالو غږ وکړ چې په دې اړه خپل وړاندیزونه ورسره شریک کړي. پښتونخوا ملي امن پارټۍ په جرګه کې د مذهبي ګوندونو مشرانو او غړو ته هم د ګډون بلنه ورکړې ده. په دې کې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل رحمان او د جمعیت اسلامي مشران هم دي. ملت پاله ګوندونه لکه پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ او عوامي نېشنل ګوند په افغانستان کې د طالبان لخوا د پرزول شوي منتخب ولسمشر اشرف غنی او مذهبي ګوندونه بیا د افغان طالبانو ملاتړ دي. همدې تضاد ته په کتو سره د مشال رادیو مدیر داود خټک له محمود خان اڅکزي څخه وپوښتل.
تاسو سره مولانا فضل الرحمن هم هغه مر متفق دي او تاسو سره سراج الحق صاحب هم هغه مر متفق دي. څومره چې تاسو او د عوامي نېشنل ګوند خبره ده، هغه د طالب په حق چې استفاده ترې مغه د طالب په حق لده یا په افغانستان کې د طالب په حق لده. او دویمه خبره ده دا چې آیا تاسو دې جرګې ته طالب هم را وغواړي، ځکه چې طالب هم پښتون دي.
تاسو طالب ذکر وکړئ، طالب دا د ډیورنډ لاندې خلک موږ راوست، نو ته موږ به زبین ملګرو ټولو ته ویلي ته په اخلاص مو ته ویلي چې نور راسي د موږ سره کړ شریک وي. انسانان سل په سل کې متفق هغه خلک دي چې په یو ګوند کې شامل دي. البته د کام په معنا متحده محضونو کومونه جوړوي. اوس دا جرګه په کومه داسې کومونه کېدلی شي، راسي او انګریزي کوي لاو تینکینګ افریکن نېشنل کانګرس چې جوړ شو ته ساوت افریقا کې موږ مشکلات په کابه چې موږ هم داسې مشترک دراسو تاسو په چې جدا ده زما ده جدا ده، لیکن د کام په معنا دا خو زرمان صاحب کته نشي ویلای نه دا سره جوړه کوي سي نه دا بل سره یې نه دا بلی پارتي سره یې ویلای سي چې د پښتانه وطن پر شتمنه یې د پښتانه د بچانو عیني حق نه.
په کابل کې مشت پښتو لیکوال اسمت کانی د پښتونخوا ملي عوامي پارټي له مشر څخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د غزول سوي اغزنتار په اړه پوښتنه وکړه.
سلامونه خان، دغه اغزنتار او د جرګه کې د دغه ژغ د پروتوکول لپاره تاسو څه کولای شئ؟
ډېر مننه تاسو کانی صاحب،
زور کانی یم زور
زور په خیر څنګه یې؟ پښتونخوا ملي عوامي پارټي د دې کتن پاکي نه شي پر دې لارې خلک بارو چوړي راوړي، کارتوس چوړي راوړي، بمونو جوړي راوړي. البته دا ډېر بدکار دي چې خلک به دې خو ولاړ شي شنوارو د لارې په درې خیبر کې به خلک ولاړ ننګار صاف جلال آباد دا خبره د کور لپاره یو ګوله ګټلې و. دغه رنګ د کندهار سپین ګولدک پر لار ته به خو به یو چې وړي او دا خو به یو شی راوخست. دا پابندي چې موږ جرګې ته راوړو، جرګې کې ګس پښتانه ناشته زوام چې دا د پښتانه سره زیاتوب دي پر دې لازغن لار باندې په کار چې د پښتانه تا ګراته بالکل یلای.
د پاکستان حکومت په 2019 کال کې د امنیت ټینګښت په مخه پر ډیورن کرښه د غزنتار غزولو کار پیل کړی و. تیرو افغان حکومتونو په بیا بیا ویلي چې ډیورن کرښه د رسمي سرحد په توګه نه مني، او پاکستان وایي دا په نړیواله کچه د پولې په توګه منل شوی او اغزنتار پرې د وسلوالو د تګ راتګ مخنیوي لپاره لګوي. د مشال ریډیو په دې ټویټر سپیس کې په جرګه کې د ښځو د ګډون په اړه هم پوښتنې وشوې. په دې اړه سیاسي او ټولنیز فعالې لایبا یوسفزی وپوښتل.
سلامونه مشره تاسو زنه نه راغوختی دی نه پداري چې کوم نظر دی هغه به هم په اعلامیه کې شاملې ځکه چې تاسو مرستون دي دې احکار چې کوم دی اخذ هم لري زیاتې.
په جواب کې محمد خان تکزی لایبا یوسفزی ته هم په جرګه کې د ګډون بلنه ورکړه او وی ویل چې نور شذ هم غور بلل سوي دي. محمد خان تکزی زیاته کړه چې د بنو جرګه یوازې په پاکستان کې د میشتو پښتنو ترمنځ ده، خو نوموړي وړاندیز وکړ چې باید دومره د پاکستان او افغانستان د پښتنو ترمنځ او درېمه په کوم اروپایي هیواد کې وسی چې پکې د نړۍ ټول پښتانه ګډون وکړي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوي دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندی بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دو نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
د مشال ریډیو خبرونه دی چې تاسو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په پښتو ژبه اوریدئ. خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ په لاره په مشال ریډیو .com هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو دا پاڼه که تاسو ته په دغه پته نه خلاصيږي او تاسو سمارټ فون لرئ نو بیا تاسو د مشال ریډیو اپلیکیشن یا اپ هم ډاونلوډ کولای شئ چې د مشال ریډیو نیوازې د روانې خبرونه په اوریدلی شئ، بلکې د مشال ریډیو په پاڼه باندې الته د تیر وختونو غږیزې خبرونه، ویډیوي خبرونه او دا راز اپلیکلی باندې ډېر معلومات او تفصيلات ترلاسه کولای شئ. مشال ریډیو سره تاسو د فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او یوټیوب د لارې هم ملګری کېدلی شئ. د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو په دې پای کې یو وار بیا شاهین بنیری ته ورزو د دې ساده خبرونو د لنډې استپانه.
سړی مشه د دې وخت مهم خبرونه په داسې حال کې چې اپوزیشن د حکومت ضد د بیباورۍ تحریک وړاندې کوي. وزیر اعظم عمران خان په کراچۍ کې د متحده قومي موومنت په مرکز کې د دغه ګوند مشرانو سره کتلې دي. د پاکستان حکومت مخالفو ګوندونو پرون د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې د وزیر اعظم عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک جمع کړی دی. پختون ژغورنې غورزنګ په کراچۍ کې خپل احتجاجي پرلت د یوې میاشتې لپاره ځنډولې دی. د غورزنګ مشر منظور پښتین بیګا پرلتوالو ته په وینا کې اعلان وکړ چې د سند حکومت او پی ټی ایم ترمنځ لوزنامه لاسلیک شوی چې له مخه یې سند حکومت ته د علي وزیر د خوشي کولو او د غورزنګ د نورو غوښتنو پوره کولو لپاره یو میاشت وخت ورکړل شوی دی. پختون ژغورنې غورزنګ د فروری 14 نیټې راهیسې د سند اسمبلی مخې ته د علي وزیر او د غورزنګ د نورو زنداني غړیو د خوشي کولو لپاره احتجاجي پرلت وهلې وو. د بلوچستان په سیوې کې پرون په یو ځانمرګي برید کې 9 امنیتي سرتیري وژل شوي او 25 نور ژوبل شوي دي. د سیمې د پولیسو مشر مشال ریډو ته ویلي چې برید د حکومتي ملمستون سره نږدې شاوخوا نیم ساعت تر هغې وروسته وشو کله چې د پاکستان ولسمشر عارف الوی هلته د سیوې د کلنې میلې په اختتامي دستوره کې ګډون کاوه. د برید ذمواري اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې منلې ده. ماسکو وایي چې نن په دویم ورځ به هم هغه خلکو ته بشري دهلیزونه چمتو کی چې د یوکرین د پلازمینې او نورو سلورو ښارونو څخه په تیښته راوتلي دي. دا په داسې حال کې دا چې روسي ځواکونو د یوکرین په آبادو سیمو بمبارۍ ته دوام ورکړی دی او د مهاجرینو شمیره له 2 میلیونه اوړېدلې ده. د یو بل راپور تر مخه د امریکا مرستیال ولسمشره کاملا هیرس نن د ناټو دوه اروپایي هیوادونو پولینډ او رومانیا ته خپل سفر پیل کړ. د سفر موخه په یوکرین د روسیې د یرغل او په سیمه یې د اغیز په اړه خبرې کول دي.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېد. امید ده چې دا خبرونه مو خوښی شوې وي. سبا سهار په 9 بجې به د سلام پښتونخوا په غږ یو وار بیا تاسو ته زیږو. اوس پوره په 6 بجو هم په دې سپو کې تاسو پاتې شئ نو د ډیوه ریډیو خبرونه اورېدلی شئ. زه منور شاه او د مشال ریډیو ټول همکاران تاسو نه اجازه غواړو. په لوی رب مو سپارو. خان او آباد اوسئ.